احمد شیبریم دا زدی رادو ده سات خبرو نوناندی کوام. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو د شمیرو زیاتېدو ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. جان ایلیف له اسوشیټیډ پرس اژانس سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل چې د خوس په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې دا تر بل هر وخت لوړه شمیره ده. شاغلی ایلیف زیاته کړه چې د دوی له ادارې سره د مرستو د کمیدو له امله اوس مجبور دي چې له 4 خوارځواکو ماشومانو څخه له یو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې پروس په یو راپور کې څرګنده کړه چې د اوس لپاره هر میاشت یوازې له 2 میلیونه افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کولی شي. جرمني، هالند، اتریش، دنمارک او یونان موافقه وکړه چې د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې بهر یو مرکز جوړ کړي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر تانوس فلوریس د جمعې پر ورځ وویل چې هغه کډوال چې د پناه اخیستو درخواستونه یې رد شوي دي او اصلي ټاټوبی دا کسان نه مني، هغوی به د نوي مرکز ته ولېږدوي. د راپور له مخې شاید دا مرکز په افریقا کې جوړ شي، خو په دې اړه به د 2500 روپۍ هیوادو استازي روانه اونۍ بیا غونډه وکړي. یونان په څه باندې ویلې سي کې نوري اروپا ته د کډوالو د تګ یو اصلي لار ده او ډیرو افغانانو هم د اروپا په نورو پرمختللو هیوادو کې د پناه اخیستو لپاره د یونان له لارې سفر کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ وویل له واشنگتن سره د اټومي تړون لپاره د تهران وړاندیز به په راتلونکو 2-3 ورځو کې چمتو شي. عباس رخچی زیاته کړه چې امریکایي مذاکره کوونکو له ایران څخه د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام د بندولو غوښتنه نه ده کړې. شاغلی عراقچی په داسې وخت کې دا ادعا کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو بیا بیا په ایران کې د یورانیمو د غنی کولو د درېدو غوښتنه کړې ده. عراقچی له امریکایي تلویزیون MSNBC سره په مرکه کې وویل دا راپورونه سم نه دي چې ایران له امریکایي لوري سره منلې ده چې د 2 یا 3 کلونو په مخه به د یورانیمو له غنی کولو لاس اخلي. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ له ایران سره د یوې موافقه لپاره له 1975 ورځو پورې وخت وټاکه او څرګنده یې کړه که دا موافقه ترلاسه نشي ډیر بد څه به پیښ شي. ایران او متحده ایالاتو روانه میاشت په مسقط او جنوا کې د عماني چارواکو په منځګړې توپ د خبرو اترو 2 پړاوونه ترسره کړي دي. د کرکټ د شلو ورونو د نړیوالې اتلولې دوهم پړاو لوبي سرلننه پیلېږي. نن په دې نړیوال جام له دوهم ګروپ د نیوزیلند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د سریلانکا او هند په ګډ کوربتو پیل شو او د نړۍ شلو لوبډلو برخه پکې واخیسته چې د دوهم پړاو لوبي د اتو مخکښ لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې ترسره کیږي. افغان لوبډله ونه توانېده چې له لومړي پړاو څخه دوهم ته لاره وکړي. ټاکل شوی ده چې د دې نړیوالې اتلولۍ پایلوبه د مارچ په 8 د هند په حیدرآباد کې ترسره شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر ایران د بریډ خبرداری ورکړ. د حمله به پر افغانستان سره هیڅ وکړي. د سیاسي چارو کتونکو شینکې کړوخي
طالبان به په دې باندې پوښتنه چې امریکا لا اوس هم علاقمند ده یا کولای شي چې په منطقه کې نظامی حمله وکړي او مداخله وکړي.
په دې خبرونه کې به دا هم وایي چې پاکستان یو ځل بیا پر افغانستان د بریډ خبرداری ورکړ. افغان کرکټ لوبډله د نړیوال جام دوهم پړاو ته ولېونه وته.
یو خو مونږ نړیوال سیالۍ چې دي ډېرې کمې ترسره کړې دي. نړیوال سیالۍونه د غټ لوبډلو سره زموږ په لښ حساب و
د پسرلي له رانږدې کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کمپاین پیل شو.
چاشر فوټوګر ووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سورکوټ پورې دغه دیونې لکول فایل کل تر څو دلته دغه ساحه او د سړک د منطقه لګښنا ساحه مری پیشي.
راوښوم د خبرونه لومړی مطلب ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل د دې ارزونه کوي چې پر ایران محدود پوځي عملیات تر سره کړي. ل ډونالد ټرمپ څخه چې کله د جمعې پر ورځ پوسپینه ماړې کې د خبري غونډې پر مهال پښتنه وشوه چې دا محدود عملیات پر ایران د فشار لپاره تر سره کوي چې وی موافقه ته غاړه کیشتي، ښاغلی ټرمپ پرته لدی چې نور توضیحات ورکړي دومره وویل چې دا مسأله تر غور لاندې ده. وال سټریټ جرنل رسپانی تر دې څرګندونو یو رسمخې خبر ورکړ چې ولسمشر ټرمپ دا مسأله سیړي چې پر ایران محدود پوځي عملیات ترسره کړي چې په دې ډول به دا هیواد دې ته رامات کړي چې یوه اټومي تړون ته غاړه کېږدي. د ورسپانې په باور ممکن دا برید په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي او څو پوځي او دولتي اهداف په نقشه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی له امریکایي تلویزیون ام اس ناو سره په مرکه کې چې د جمعې پر ورځ پر شو وویل چې د ایران د اټومي پروګرام مسله پوځي حل لاره نه لري او پروسه شکل د امریکا لخوا د ایران په اټومي تجهیزاتو چې کوم بریدونه وشول له هغه هم دا قضیه روښانه شوه. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې چیرته پر ایران برید وشي ممکن پر افغانستان او په ایران کې پر میشتو افغان کډوالو یې اغیزې ډېرې منفي وي.
Well, I would be extremely concerned about any potential war between the US and Iran.
زه د امریکا او ایران ترمنځ د هر ډول احتمالي جګړې په اړه خورا اندېښمن یم چې دا به د افغانستان لپاره چې د ایران ګاونډی دی او د ټولې سیمې لپاره او حتی لږ ور هغه خوا سیمو کې اغیزې ولري. موږ باید په یاد ولرو چې له 15 څخه تر 6 میلیونه پورې افغانان په ایران کې ژوند کوي. یو شمېر یې بیرته ستنول شوي خو لږ تر لږه 15 میلیونه لا هم هلته شته دي چې دا د پام وړ نفوس دی.
شاغل بنټ زیاته کړه چې دای سیاسي سړی نه دی خو دا راپورونه یې لوستي دي چې طالبانو ویلي دي چې په هر راز جګړه کې به د ایران ملاتړ کوي. بل لورته د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خلاصې رډو ته وویل که چېرته امریکا پر ایران حمله وکړي په افغانستان کې به خلکو ته هیله پیدا شي چې د خپلو واکمنو له افراطي دریځونو سره مخالفت ته راودانګي.
طالبان به په دې باندې پوه شي چې امریکا لا اوس هم علاقمنده ده یا کولی شي چې په منطقه کې نظامی حمله وکړي یا مداخله وکړي. فکر کوم چې افغان ولس جدي په مایوسی او ناامیدی کې ژوند کوي. فکر کوم چې شاید یو اندازه امیدواری ورته پیدا شي، راپورته شي او امیدوار شي او نور په ډېر اسانۍ سره د طالبانو سختریزو پالیسیو ته تسلیم نشوي کېدای شي دغه په وړاندې دوی خپل مقاومت وښيي.
د وال سټریټ جرنل رسپانی د راپور لمخې که چیرته د امریکا له لومړۍ محدودې پوځي حملې وروسته ایران د یورانیم لغنی کولو لاس په سر نشي نو بیا ممکن امریکا پر ایران یو پراخ پوځي برید ترسره کړي چې ممکنه ده ورسره د ایران اسلامي جمهوریت هم نسکور شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د دې خبرونه په پاتې برخه کې زما همکار اسد الله الدین له تاسو سره دی. در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو ترهګرو د پټنځایونو په وړاندې د اقداماتو خبرداري ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل تازه خبری غونډه کې ویلي پاکستان په وار وار له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې په پاکستان کې دننه د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې د کارونې مخه ونیسي خو په خبره یې تر اوسه دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. طالبانو د دې پاکستانی چارواکي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې یې دا ډول تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او تازه بیلګه یې د فبروري په 14مه د باجوړ برید و چیرته چې لک تر لګه 11 پاکستانی سرتیري ووژل شول. پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه برید هم د ټي ټي پی په چوکاټ کې دی او افغان وګړي لخوا شوی خو د طالبانو حکومت په دې اړه هم څه نه دی ویلي. دا چې د پاکستان د نویو پوځي غوښونو جزئیات څه دي تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې د اقداماتو خبرداري ورکړای. د دغه وزارت بیان طاهر اندرابي د پنځمې په ورځ د فبروري په 19مه په خپل اونیزه خبری غونډه کې خبريالانو ته وویل هیوادي حق لري چې د باجوړ ولسوالۍ کې تر مرکونی بریدو وروسته د اقدام وکړي. نوموړي دا هم وویل چې اسلام آباد په وار وار له افغان چارواکو غوښتنه کړې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر وړاندې د بریدونو مخنیوی وکړي، خو په خبره یې افغان طالبانو په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان د دفاع وزیر د تېرې اونۍ هغه خبرې تایید کړې چې پکې پر افغانستان د حملې خبرداری ورکړل شوی و.
We cannot let our people
مپ صبر کول سره ټول انتخابونه په څرګند توګه په میز لرو، خو موږ نشو کولای چې اجازه ورکړو زموږ خلک په بیرحمانه ډول ووژل شي. زموږ د ځان د دفاع لپاره د مشروع حق په چوکاټ کې د هر ډول اقدام حق لرو، هغه حق چې موږ ته د ملګرو ملتونو د منشور یو 15مه ماده راکړی، او هر هغه اقدام چې موږ د دې ترهګرو پر وړاندې کوو په اصل کې به زموږ د ځان د دفاع حق او زموږ د بېګناه ملکي وګړو او زموږ د امنیتي ځواکونو د ژوند د ساتنې لپاره وي.
طاهر اندرابي وړاندې وویل چې باجوړ کې تر برید وروسته په پاکستان کې د بریدونو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو خبرداری ورکړ چې د پاکستان صبر محدود نه دی. هڅه مو وکړه د نوموړي د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل په کلکه رد کړي چې ګواکې ټي ټي پي افغانستان کې موجود او د دغه هیواد خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دوی وایي ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د فبروري په 14مه باجوړ کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د موټر په واسطه په یو ځانمرګي برید کې د پاکستان امنیتي ځواکونو پوسته په نښه شوه. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي چې په دې برید کې چې د فبروري په 14مه سوای یوولس پاکستانی سرتیري ووژل شول. د دوی په خبره دې پوستو ته نږدې د خلکو د اوسېدو کورونه هم و چې د چتونو لیدو له امله یو ملکي وړه انجلۍ پکې ووژل شوه او و تنه ښځې او ماشومان پکې ټپیان شول. پاکستانی چارواکو دا ادعا هم وکړه چې یاد برید د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اړوند وسله والو کار و او هڅه یې کوله چې د پاکستانی ځواکونو یوې پوستې ته ننوځي، خو په خبره یې د ډزو له تبادلې وروسته بریدګرو د چاودونکو توکو ډک موټر د پوستې دیوال سره وجنګاوه. دې برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکېچونه زیات کړل او پاکستان یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د دې هیواد پر وړاندې د وسله والو ډلو د فعالیت تور ولګاوه، هغه تورونه چې افغان طالبانو مخکې تل رد کړي دي. تر هغه وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 19مه په یو بیان کې وویل چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت مرستیال احضار او خپل شدید احتجاج ورواوراوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خپلو تازه څرګندونو کې د سعودي عربستان او ترکیې رول له افغان طالبانو سره په مذاکراتو کې وستایي او ټینګار یې وکړ چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د هر هغه هیواد منځګړیتوب ته هرکلی کوي چې د دې دواړو هیوادونو د سولې غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د 2015 کال د اکتوبر د 10مې نیټې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر نښتو وروسته درې ځلې د قطر، سعودي عربستان او ترکیې په منځګړیتوب مذاکرات وسول چې پر اوربان هم پکې توافق وسو، خو د دوی د خبرو اترو نور جزئیات لا خبر سوي نه دي او لا هم د پاکستان لخوا په افغانستان کې د ترهګرو د پټانځایونو اداوي کیږي او د دواړو حکومتونو ترمنځ ناندرۍ روانې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی د محل ازادۍ رادیو څلور ساعته په انټرنیټ کې د لاسرسي وړ ده. تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه ته سر ورخ کارا کوي، هلته پر راپورونو خبرونو سربیره د ژوندیو خبرونو بټن هم در سره کېږي. تاسو به ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه اورئ. د ویب پاڼه پته ده ازادۍ رادیو ټکی کام. که چیرته تاسو انډراید یا آیفون تلیفونونه کاروئ، د غزیرک تلیفونونو کې زمونږ د ازادۍ رادیو اپلیکیشن هم شته. تاسو کولای شئ چې له پلی ستور یا اپ ستور نه دغه اپلیکیشن هم په خپلو موبایلونو کې ښکته یا ډاونلوډ کړئ او هلته هم په ډیر سپک انټرنیټ سره تاسو کولای شئ چې ازادۍ رادیو په دې اپلیکیشن کې واورئ. اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ روانه کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د همدې لوږې له کبله په تیرو څو میاشتو کې د دوی لخوا د ماشومانو د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان مشر د همدې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا د مړینې رسمي ثبت شوې شمېرې دي او په ټکو یې ممکن په هغو سیمو کې چې د دوی د نوملیکنې دفترونه نشته یا هم د ثبت پروسه یې نشته یا هم هغه سیمې چې د ده په ټکو دا مهال یې واورو لارې بندې کړي، هلته به ډېرې داسې مړینې رامنځته شوې وي چې د ده په ټکو د دوی له ثبته به پاتې وي. دا چې د ډبلیو ایف پی اندېښنې څه دي، عام او بېوزله افغانان په دې اړه څه وایي، تفصیل یې تر لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوږې او بې وزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیرو څو میاشتو کې یوازې دوی له 1500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوې وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوږې کچه ګواښونکې ده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یوه لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچه سره مخامخ دي، او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بل لورته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواکه ماشوم ورلغاړې دی ازادي راډیو ته وویل
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر اوړه ورکم پر اوړه ورکم د ده تر دوا نه چې دوڅونه دواوي دا دې پرتې دي چې چا راته ویل په دامت کې نه چې د بل څه تر اوپا تر کوم لازمه ده ته دوا وي یو شی راو کوم پیسې پیدا کړه درواغ نه چې دې ورته راوړم د پیسې نه یې دا لا ورته ته پرې شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه ایستل شوی وایي خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بې وزلۍ سربېره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډېره ده، ماشومان که خوب نشکله موږ خپله که خوب نشکله یخنی بېداره ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي، نو زموږ کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپناه غم وکړو کورونه له جوړ.
ډاکټران وایي خوارځواکۍ په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارځواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي. نوموړی ټینګار کوي چې له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړۍ باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لرې وساتي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړې چې افغانستان لپاره پروژې درولي یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنۍ مرستو ولاړ دی. د طالبانو لوبیا وکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیايي سکتور هم متاثر شو.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یې ورورو د دغه خبرونه د پای شي بوته نګدې شوی. تاسو به خبر یې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له نړیوال شلوریز جام سره مخه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې درلودې. لومړی دوه لوبې نیوزیلند او بیا سویلي افریقا ته وبایللې، خو درېمې او څلورمې لوبې له متحده عرب اماراتو او کاناډا څخه وګټلې. دا چې افغانستان ولې په دغه جام کې سم و نه ځلېد سره لدې چې دوه لوبې هم وګټلې، ولې له پرمختګ پاتې شو، عوامل څه وو، په همدې اړه زموږ همکارې دا راپور چمتو کړی دی.
افغانستان په نړیوال جام شلاوري زلوبو کې د خپل وروستي ډلېي زلوبي په تر سره کولو د دې سیالیو سره مخه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د دالوي په دیرسمه د کاناډا پر وړاندې تی وی پیاوړې بریا له ترلاسه کولو وروسته د سیالیو کې خپل حضور پای ته ورساوه. که څه هم د بریا بل پړاو ته د تک چانس برابر نه کړ، خو د ډلېزو لوبو پړاوونو کې د افغانستان دویمه بریا وه. د کرکټ یو شمېر مینوال دا پیاوړی بریا په نړیوال جام کې د افغانستان د حضور ښه پای بولي. د کرکټ یو مینوال رفیع الله د جمعې په ورځ د هوت په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل:
هرچند کې تیم افغانستان یعنی تیم کرکټ ما د رقابت ها ناامید کننده بود،
که هم له دې سیالیو د افغانستان وتل نه هیله کوونکي وو، خو په وروستۍ لوبه کې د کاناډا پر وړاندې سیالۍ کې د لوبډلې بریا راتلونکي ته هیله ژوندۍ وساتلې. او وی خود چې افغان لوبغاړي د نړۍ له مطرحو ټیمونو سره د سیالیو وړتیا لري. په ټوله کې د افغانستان سفر ښه و، که نورو پړاوونو ته تللي وو ډېر به خوشحاله شوي وو، خو بیا هم موږ تل له خپلې لوبډلې ملاتړ کوو.
د کرکټ یوې بلې مینوالې خاطرې چې د دې جام ټولې سیالۍ څارلې هم ازادي راډیو ته وویل:
موږ بدبختي دا وه چې د زموږ لوبډله په ډېره سخته ګرو کې شامله وه، خو په ټوله کې د زموږ د سفر پایله هم داسې ډېر ښه نه و. خو دا چانس ده، ځینې وخت لوبډلو سره یاري کوي، ځینې وخت کې یاري نه کوي، خو په دې دوه آخر لوبو کې بېرته ښه راتګ وکړ. دوی زموږ اتلان دي، همیشه به سپورټ کوو. ملي لوبډلې تل زموږ په خلو باندې خندا راو.
دا لوبه د هند په چینای ښار کې ترسره او د افغانستان په توپخانه پیل شوه. افغانستان په ټاکل شویو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د 200 منډو هدف وټاکه. ابراهیم صدران د دې هدف په ترلاسه کولو کې تر ټولو لوی رول ولوباوه. په شپږ 50 توپونو یې 95 منډې جوړې کړې او ناس وزیدلی پاتې سو او ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه. د کاناډا لوبډلې د بیټنګ په برخه کې د افغان بالرانو فشار ونسو زغملی او په پای کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 113 منډې جوړې کړې. کرکټ پو محمد لایق زمون دې سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د کمزورتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: افغانستان سره په گروپ کې نورې لوبډلې سویلی افریقا، متحده عربی امارات او نیوزیلند مخوه. د لوبډلې د فبروري په 8مه د نیوزیلند او د فبروري په 11مه له سویلي افریقا ماته وخړه، خو د فبروري په 14مه متحده عربی اماراتو ته په 5 وکټو ماته ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا ځادي راځي نه د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې د لاسرسي وړ ده. facebook.com/azadiradio مو د پښتو فیسبوک پانی ادرس دی. د غراس ازادي راډیو خپل خبرونه یاد ورځي تازه خبرونه او راپورونه په نورو ټولنیزو رسنیو ټویټر، ټلګرام، انستګرام او واتس اپ چینلونو کې هم وخت نا وخت پوسټ کوي او تاسو له جریاناتونه با خبره ساتي. رازو د خبرونه ورستی راپور ته د خوست ولایت د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خارګوټي بیا د سور کوټ تر سیمې پر غزیدلی 15 کیلومتره سړک باندې د نیالګیو د کینولو اشر پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي له دې کارې موخه د دې د سیمې زرغونتیا او د ځنګل وهلو د مخنیوي او نورو ځوانانو ته په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو پیغام ورکول دي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د همدې اشار لګډونوالو سره خبرې کړې او دا راپور راستولې.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعال ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازاره بیا د سور کوټ تر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه بله غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کینولو اشار پیل کړی دی. دوی وایي په خوا د شمال له پله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کینول شوي وو. خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تڼۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال راډیو ته وویل
ډېر وخت کېږي چې دغه ساحه دغسې پاتې شوې وه. دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې، نو دا د تڼۍ ځوانانو په عموم کې چې ټولو خو ځوانانو دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سورکوټ پورې دغه د ونې لکول فایل کړل تر څو دلته دغه ساحه او دا سړک چې دلته ډېر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه معرفي شي.
د تڼۍ فالز ځوانان وایي دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوو کلونو یې د اوبولو مسؤلیت هم پر غاړه اخلي. د یادې سیمې اوسیدونکي محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګي پکې نوي، هغه نه وروسته به تر کول دوه کولې پرا د دې اوبه د دې ستنه او پالنه د ځوانانو په غوړه به ان شاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګي کنوای چې اجریم دای او د اقلیمی بدلون او د اقلیم لپاره به زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تړۍ وګرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تړۍ ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تړۍ یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي تر څو خپل چاپیریال ور خپل هوا ولرو. نو ټولو ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونو وهلو څخه ډډه وکړي تر څو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تړۍ کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د زوی ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د تریزه یو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تړۍ د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپردې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تړۍ ځوانانو په رقم راپاڅي کی او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلار واچوي.
یاد دی وی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډلهیز ډول نیالګي کینوي. خدای چې خوست معتدل هوا لري نو د څنګلورو ولایتونو په پرتله پکې هوا شر ګرمیږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخکې وي. د خلکو یوه ټولیزه غوښتنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو په شان دي د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډیر پام کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم از عزیز رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم هله جوړ جوړ رو خوش خوشاله بیاست زاب ظاهر کندهار ولایت څخه روجه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نه خود سوځي پیندې داسې نور میوجات بس څه تیاری بس نو هغه صحیح اوس نو روژه ده شو د خیر روژه ده بس خدای جا چې ټول اسلامي ملکوب شي د خیر او د برکت کې اوس نو په اسلامي ته بس یا اکثره خلک دغه د ټلیفون ساعت پر درې بجې ویلپارس کا څلور بجې درې نیم بجې به دغه باندې ساب کې دغه ژنګوي ارسلی راپورته سي خپل پېشتمي امدګي ونیسي. نو بس پخوا په دغه سپیکرانو کې ناستونه ویل کېدل نو هغه اوس بندې نو اوس ډاکتر سړی خپل
السلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکلیم احترامات وړاندې کوم. نوم زین الله د بدرس ولایت څخه میډی کنه ولید وروره روژه کې خونه ډیر ښه خوندور روژه ده ډیر مبارک روژه ده شپه خیر سره مشروع کړی ده ډیر ښه تجربه مشکل لرو ان شاء الله روژه خو همیش د خیر روژه ای د خلکو سي اقتصادي کاروبارونه سره خراب دي دعاګان وکوش الله تعالی کرونه څنګه شلی الله دی وساده جوړسی.
السلام علیکم زه امیر ګل خبرې کوم له پښتیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا روزمات او پښیمې خو موږ د شکوسه روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته کوم ضروری کارونه یا وکوسه کوم ضروری نه یا غبی اپریو دځبا لاختره باد کو روزه ته باقاعده ټیم ورکو او روزمات یو پسمای موږ د شکو وسی روزمات ته موږ یو لاس 15 منټ مخته خپل د کلی کوم جمعه یو جمعه تر څوک چې چا چې تیار کړی راوړي او یو جایی بیا روزمات کولای بعد په جمل منځو کې خپل کورو ته لاړ څو نه بیا په خپل کورو کې شوم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادی رادیو فیسبوک پانه لایک کړی او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio.
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. له دې مو غوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو افسر درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوښ او خوشحال لره. ډېر خوشحاله یم چې نن تاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدس عبدالنوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅمه د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې. او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوسه علاقه مې و چې ځینې څېړنې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي. او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشلیست تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوې دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ خو ژمی وو. موږ کوټې ته بار شو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت وی به چې نوی کال سو. 1900 سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده. حالات ناسم دي. بس هر څو د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. موږ تللي وو په کوټ کې ګزاره کوله. موږ نه تللو د کندهار څخه. بس حالات تاسې وو چې ورونه مو ګزاره نه شو کړی. مشاورونه وهغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله. او بیا مې په ځمن کې مور هم سخته ټپي سوله. بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سره مجبوره کې څوک پر ځاله ملک نه ځي. یا غریب سي یا لږه مزنه. نو زه یو په هغه کې چې مجبوره یم تللی.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشومتوب او بیا د کوټې د ژوند راتو وایست. د چمنو د کوټې د ژوند راتو وایست. خلک چې کله مهاجری شي نو طبعاً چې مهاجرت سخته شي دی. سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سلامت مو ترجمه ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي. ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ایجاد شرایط هم چې مور مې ټپیس وه او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو ایتي مالک نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري. خو بیا هم په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله. 12 ټولګۍ مې هلته ووایه. بیا د کندهار درملمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند را په یادوي هره لحظه یې ما ته خاطره خاطره. په دې خاطر چې ما د تانګ ځواني عمر هلته تېر کړی دی. په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي. هغه کوڅې مې په یاد دي. د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و. د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پروبلم ډېر ټینګار کاوه. ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ما ته به ویل. بیا به ده دا خبره کوله چې د راډیو مو تلم دی. دغه مقاله لیکل و دغه راډیو مو تلم دی. موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کړي یو جوړانه سپیشل را پیدا کړي بیا ما کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري بیا مې هغه راډیو اورېدله دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې بس دغه څه بس مینه پیدا شوه شوق پیدا شو نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه ما درېم نو زه درېم سوی وم نو بیا اعلان یې وکړ چې ته راسې چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شاخات لري ما یا نو تلته څنګه راغلی نو په ډېر دغه بېرته را وایستم زه ولاړ سه ما جر وګوره راډیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی بیخي روس پرې هېڅ نه هېرېږي بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه ما بیا مې خطر ولیکئ ډېر غوږ لیکم ورته ولیکئ چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ویل چې ته راسې موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځ بیا چې زه ولاړم کوچ راډیو مې ولیدله هغه سوډګانې ولیدلې زما په هر خبره نه وې وه هره خبره خاطره ده بیا هلته مرکه راسره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه بیا دوه مرکه چې په پنځه بجې خپرېدله زه سهاریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلود اوس را مرکه ورسره کېږي نو د کوچ ژوند ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري
تاسې دې لیکوالۍ یادونه وکړه دې استادۍ مو وویل خو د شاعرۍ مو ونه ویل تاسې شعر هم وایئ لکه
مننه شاه سروان صاحب محترم دغه شعر پخوا به دې وویل چې دا خوشمن زړګي په غږ دی رښتیا هم دغسې دی زه چې به کله ډېر دغس وم مهاجرت به و مورکۍ په کور کې نه وه وړونه به په یو کور بل کور کې وه نیمه دوستان په افغانستان کې وه نیمه په کوټه کې وه نیمه به چیرې وه نیمه به چیرې وه او دغه حالات ما باندې ډېر زور وکړي نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته زه به وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د اووم میاشتې پر 24 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1906 بیا د زمري د میاشتې 2 نیټه کېږي نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کمه وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي او په کوټه کې چې وم هلته بیا مې د لیسې فارغه شوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنې ته ما تر شعر نه سره ډېر لیکلی دی آزاد نظم دی یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویا نه غلط څه ته خپل شاپیریا یو جمع د سپین سهاریا لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم دومره خوښ سم چې بیا ځان راڅخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډېر خوشحال سم ډېر خوشحال سم
ډېر عالي ډېر عالي
تاسله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیتالی دی سپیتالی صاحب په داسې سر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصره لیکلې بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته وویل نو پر بیلابیلو موضوعات ما مقالې لیکلي دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاکې یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې د کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بس د چا په ځلا چې په مخه راغلي دي مخه مې نه ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مې دواړه داسې ویلي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش و نو دا خلاصې نه اوسه لرم
بل او تر اوسه پورې مو خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بلې اوس مې شوې کتابونه چاپ شوي دي، تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوي، بیا اوس ملګرو وویل دا په کتاب کې جمع کړه چې ورک نه شي، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسی مې وژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه، ما په پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو، او دلته چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څوک په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغاني دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زی وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم اوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په زما کتاب باندې وژغېدل، هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا ډېر ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرم چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې ودانه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سر لیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه شي او داسې نه شي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه شم کولی، کډوال یم کار نه شم کولی، نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه وه چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هېڅ کلمې ته لاس ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څه وو، څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایي، زما سره پکې ټول سر د هېواد د جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د دامنه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به بیا سهار په اخبار چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی سپېشلي ګر سره واریان وي، دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه کوره چې به روانو راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه گزاره کړې وه، خبرونه مې اورېدلې وې، ما د خبرونه ته نوی رنګ ورکړ، د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې مې را شروع کړل. دا پروګرام دونه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر برته ویل چې ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس دقیقه راځي، ستا د موږ په پکټان پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبوره یې چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبوره کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو دا خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سودا کړو شوې، بیا وایي بیا به هغه زما ږغ واورېدې، ول ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، داسې خبرونې خو موږ اورو، تا به داسې ما په ځینې خطو خندم، ازم لکه فلمي رو خو سودا نه شم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله بیا په ځمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلید پاسنو بیا راډیو اوسوله، په هوا کې یو مجله راایستلې وه، زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندله وه، دا سپېڅلی که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټر به بېکاره شې، څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغونه توان طاقت لرم کولی شم، ځکه مطبوعات وه، دا معلمې مې تجربه وه او مطبوعات سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې، نو دا بیا بل به و چې دلته خلکو بیا وکن سپېڅلی وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاده په نامه باندې دا راپیدله. بس ما ته هم چانس راکړئ په دې کې بیا ما ادبي خپرونې چلولې شپه شپونه او شپېلۍ. یو د شپول په نامه خپرونه وه چې هکر کتنه وه. یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې دا شیان ویل کېدله. او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو ورباندې یو بله خپرونه پیل کړه زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه ډېر خلک اورېدل. په هوا کښې دغه مطبوعات دونه نه وه دغه فیسبوک دا شیان دونه نه وه د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبې نه شدل تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو هندی فلم چې ګوري نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې سومه نږدې څه چې بېخي در دغه سومه. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرضا راډیو کښې ما ته بله مخېره پیدا سوه هغه کسان چې ما یې نومنه اورېدلي وه لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برۍ. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خپرې سوې خلکو ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړي بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمه کړې. څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې هغه سوله د سندرو سره نه یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا په یو دفتر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وستایل شوه چې دغه مو دغه ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کښې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کښې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل سوی و که نه؟
و بیا مې په زمان کښې د ځینې راډیوګانو نړیوال راډیوګانو سره هم اړیکه پیدا کړه. په 2013 کال کښې بیا ما د دوچویلې راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کښې خبریالي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره مې همکاري راډیو سره همکاري درلودله. د ځینې ټلویزیون سره مې هم همکاري درلودله. نو دا هغه څه وه چې ځکه داسې ما علاقه وه دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په دا وروستیو کښې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کښې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نه شم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کښې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و، طلوع افغان و، کندهار مجله وه او توضیح مدیریت و. دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخ ته وړلې او تر څنګ مې هغه خبریالي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطنه ووتې؟
له وطنه نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هېوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړه. بلا خو مخکې تللی وم داول بیا داسې و چې د دوچویلې راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه را ووځم د خپلو اولادو سره تیکن وکړه. دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته لاړم مال زه نه ځم. بیا خلکو مشوره را کړه چې المان ته ولاړ شه تلای خو سې دغه را تلای بېرته سې خپل وطن سره څوک نه ګرځئ ته ولاړ شه ځکه تلای بیا نسې دا بهیر ودرېدی بیا څوک تللی نسې. او بیا تاسو دا ښه کېږي چې ته د ټولو اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې بس زړه ښه کړي زړه مې را غونډ کړي راغی سوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کښې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سروان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه در کوه چې نړیوال راډیوګانې یې دا به څنګه راډیوګانې یې هلته ما کار وکړي همالته کښېناستم مایکروفون ته کښېناستم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خپرونې وړاندې کړې هغه ادبي خپرونې چې په دې وړاندې کوه دمر ایرپورټ ته راستوه اخر هغه خپرونه ما چلوله. دلې په دوچویلې کښې د ځوانانو مجله مې چلول دلې مې د ښځو مېرمن دپاره مضامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپله وایم دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره بس دغه اولادو دغه دی. او په زمانه کښې پلار مې څومره مخکې یو کال کېږي چې وفات شو د پلار دعاوې را سره وې یقین وکړه چې پلار د هغو چې وپاچېدی زما څه خوشحاله و ما ته دعاوې کولې. نو د مور و پلار دعا چې هر سره هغه په ژوند نه خمه کېږي خپله هڅه کوي. نو دا د مور و پلار مور خو مې وختي وپات سوې وه شهیده سوې وه دا د پلار دعاوې وې او زما خپله هڅه وه.
بله سپېڅلی صاحب د جرمني و د افغانستان د ژوند ډېر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمني نوی چاپېریال درته څنګه ښکاره سو څنګه ځان ورسره عادت کوې؟
اول چې راغله ما داسې بل ډول ومه ما به خلکو ته ویل خلکو چېرې تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ویل زه موږ ولسی ادبیات کې نکلون لرو سروسته محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکې در و غرو در و در ابو واوشتي ما ول زو در و غرو در و در ابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلتور په یدم ځکه زمرد پاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړي په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخیه ورېدل نه و پدې یو غټ مو ټاوه شې د کلي ور مرته اند د نغلمانی مو ټان چې په افغانستان تر افله دا پر ایبد وټی کې سره بیره و یا پر یوبد وټی کې سره دا تا ته به کوم شبه هغه چې هغه د نغلمانی شبه و نو دل تر ته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تم نو په جواب سره خلاص دی نو په دا غو سیستم په یم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غو زم د جیب کورس زم بستامی آیر کردی ورسر سودامی که همه سپورت شدمه مشکل وست ندارم کرا کرا انسان چه از ما مخیوه چه انسان هرس حدسه وی که پر مطلب و مرام ترسیج نو ما خبر کوشش کردی دیزم وسم دیجه کسیم زنی وقت می پیکرات پیداسی ده وطن پیکرات پیداسی وطن میو گره نگی ریجه زدی داخل گو توایم سری در پینزه یشکال یشکال بعد وطن سوزی وطن سره شی پر کول ډیر مشکل ده کوچنیان جر ادرتی انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکالو څخه ورسې څوک چې وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړي د حالت د اړیکې جوړې سي یا د نوم اعتبار پیدا کړي دي دلته خپل پردی وطن دی هر ځای نه خبر دوه پردی په انګار کې اختر نسته کاسته وکم چې د واړه پردی سي کاسیو که مسجد واړه پردیس وي د پردوی په انګار کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله چې انسان یو نوی ټولې د تداخلي شي یو نوی ځای ته ځي زینو عجیب او غریب او پیش سره مخامخ کیږي کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نه وي دا ټول سیستم ته نوی وي د خلکو خبره ته نوی وي د خلکو د دستور ته نوی وي انا خبره ما پاره نه پېژنم چې کوم خطر ته وایي موږ په
کور د چې کېدې سي د خلکو لپاره جادو بوي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وکي چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شی یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوتو ته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوتو ته نیسو دا په جرمني کې باندې چا خلک بل کومه ته کتل به مې دوه ساعت پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ سبا بدولې دا ولې بدولې پرمې موږ دا څه ګوت چاته نشته ډېر بده خبره ده دا څلور څه ګوت دا سینې څه چاته خبرې کوونه تاسو یا ته یا داس دا دې دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کول کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښې په کول کې دی څوک سپې لري مر په وطن کې چا وې سپې درو دي ګر کړی کې بس نام دارو ار سړی سپې ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده د دې د کلچر د هاس کلچر دی او بل د پرکشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس په پرکشنانو باندې دی او دا ډېر شکار دی پرکشنانو لپاره ډېر مخه مسایل ده کده لو د کده د تحصیل موقع ده کده د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پرکشنانو باندې فوکس وکړي زګر د هواد راتلونکي دي زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي یعنی دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په دې سپک نظر ګورو شنو نه پرېږدو هرڅه چې مورته وویل بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو چې نه پرېږدو په لویان په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني چې خبره وکړه وایي چپ ته بې ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې سوټه چپ څه خبره نو کچیر مش په وطن کې دونه افسانه وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو انشاء الله افغانستان مګولي گلزار سي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري ترسي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نوې ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجارب ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویا ډیر لوړ ده جنګ نه دل دلی کېدل ډیر مشکل دل دي مش خو ارګړی وسم جنګ ختای بیا ونه پیسې څو وایي بس په پرمخ باندې ګرمه دي خلابونه باران دي په دې هله چې موږ داسې ورده خوشحالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثره خپل معلمین چې وینم بیا خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړه راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي ما نه څونه امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته شغل نشه د ګور په شونډه مې مسکا خبره ده خوشحالی نو پدې لري چې افغانستان یو خدای سي جوړ تیار شي خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژن دی دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپی دی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماری نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو مر بدانه وای جنگ وای زمر وجه جگی مانی را ونه نه وای بلکې زمر زینه را خراب کړه او تر څنګه زمر کډرون را سوا خسر ک په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسو ده مې زولاله یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علم سره مایه د وطن څخه ووزي وطن شاته پاتې زه وطن خود خلک باندې آباد
سپیشل سپ ډیر زیات مننه کورم وطن
ډیر مننه شغلی سروا صاحب بیا تاسو څخه احساس درنو ورېدم خو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمن یم په دې لکه از ما خبرې سره چونه پاره یو څه زی او ساس خبرونه ک رنګینه کړي نه بدل کړي نه ډیر مننه ژوند دی وسی
د ازادي ملما
پواش کې ونچپم سوای سوای Come on.